یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، په پیو استودیو کې موزه اجمل ان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو پکې اوري. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نور مسلو په اړه څرګندونې کړي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیري اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره، د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې یې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولی سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خبره سوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړه مسؤول دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته پکار ده چې خپله سیاسي بې پریوالۍ وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد آزادی رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
انشاءالله کې بعضی از نو از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای ان شاء الله ځنی د هوا او ځنی هم د ځکه لاله انتقالی جا او د جمعې په ورځ په افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د دستګاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 20000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوره لیگ کرکټ لوبه په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو د سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیگ تیره جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل سو او د اکتوبر 23مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبیږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې سارې حد یعنی 18 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تېرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 18 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشوقچی د اکتوبر په 2 وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: دا وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمقه خبر سو. موږ به پوه سو چې څوک مسؤل دی. خلقو خاشوقچی لیدلی دی چې کنسلګری ته ننوتلی بیا نه دی راوتی. ټرمپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشوقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره یې کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19 سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوه دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اوري. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دربرو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19 غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره د کابل استډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو واورو.
بله ان سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19 غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبره شوې راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې ښاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد، روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پانه وایي چې په دغه لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د همکارۍ د پراختیا د لوی سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ په اړه هم خبري وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې ده. بلی انسه
ډیر زیاته مننه اجمل تورمان. خطرمنو دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان وسنۍ تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حق لبا هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي چې دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او په منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیاتونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کو نه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد ټول قانون نه حاکمیت حکومت داري دی هم دا عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه د وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم وسی.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغه ناستې ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نه وخت په یو نوی هیواد د ډلو ټپلو امدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څخه یې چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته، چاغه گاونډي هیوادونه دي.
ګوري تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه دلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه په دې حق لا بحث وشي. دغه ډلې سفلې راونه لګي ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یو چې د مختلفو هیوادونو تشه دي د پاکستان له هیواده د مرکزی میانه آسیا له خوانه او د ځین نور هیوادونو له خوانه موږ ډیر زیات کارش او دلته جنگونه کوي په افغانستان کې د دوی د مخنیوي لپاره لازم ده چې په جدي تور سره کارته بل له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکل خغلی مصباح سره واوریدا او په دې اړه نظر سرګنداوه چې افغان هیئت به د شانګهای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کوم مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او لکم پیغام سره بزي مننه ترې کوو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو. یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو آر بی آی تری د څو اقتصادي یو آر بی آی تری څو اقتصادي خبرونه اورو.
فلیپین ته د کرنې او مالداري وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په محل په افغانستان کې د بڼوالۍ پروژو ارزښت په کتو د آسیا پرختی بانک لخوا څو پروژې منزور شوې. د دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پرختی بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د اساس لخوا د نظرونو د څرګندولو او د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسون مرستیال منور شاه بادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی بلکې ډیر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سدری شل افغانی او زر پاکستانی کلدار 503 افغانی.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکله دینه چې د افغانستان په اړه نور مسلو ته ولاړ شو، د پاکستان په اړه یو ریپورت راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپل دوست هیوادو هم د 12 میلیارډ ډالرو مالی مرستې وختنه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکول لپاره دوه پیسو ته اړتیا لري. هم دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي وسره سره په استډیو کې. دا فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکوم هیوادونو به دا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون نه د اکتوبر لسمه په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو ترڅنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په یو ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلا مشوره وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې آی ایم ایف ته مخه وراړوله ده او ورڅخه د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 میلادي کال کې لدی نړیوال مالی مؤسسې څخه د 8 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هواري کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډیره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالی کال په ترڅ کې په سلو کې 43% زیات او 18 میلیارډ ډالر ته ورسېد. نو ځکه دوی مجبور شوی دی چې د ایم ایف ترڅنګ وس نور خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخ کړي. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې د خلګي ارامتیا طلبللې دي چې دوی کولای شي داستون زبرته جر اورکه او چین او عربستان مخکې هم له اسلام آباد سره مالی مرستې کړې دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې وو وسته شه د دلیل شو چې پاکستان د سیبلنیو پورونو ته مخ کړ.
ملګری چې په دې روسیو کې راپورونه هم مشته اوریدل دي چې د پاکستاني روپی ارزښت د رواني اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټ به ترول وي. د دوشنبه پر ورځ یو ډالر د یو سلو څلور وشته پاکستاني روپی سره بدلې د خود سه شنبه پر ورځ بیا یو ډالر یو سلو څلور د شپې سره بدل سو دغه سه چهارشنبه د بینور هم راول وي. نو بل اخره د سیشن می پروز اسلام آباد ویل چې د خپل واد مالی بحران د متوازنولو لپاره د غمرستو ته اړتیا لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریباد ظاهر و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه سرګندونو خبر کړو چې وی بل اخر مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګ له خپل دوستو هیوادونو د 12 میلیارډ ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې ویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونه کړې. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې دي. پردیس صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. د خغلی حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته وایي.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي والی د ستر مجموعه یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړه چې د په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نور ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې. دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې، البته اوبخې د تصمیم نیونې یو تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه باید ډکه شي. د په خبره همدغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز افغانستان د سولې په رابطه وویل چې د افغانانو د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه غیسمنو څیرو مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په رابطه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد دا و چې ښاغلي حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یو بیهوده او بې ځایه لوبه ده. خدا چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي. اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې د انتخابات اصلا نیست، درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي. همداراز دا مسله هم ویلې چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نامنې جوړې شوې ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانشخېستلای. بلیان سه
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمیر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې. په دې وروستیو کې د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا هغه ته ورته یو څه وو او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
ان صاحب، حکمتیار په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره هم وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر ثناګل شیرزاد، د ځینو نورو ګوندونو استازو برخه لرله. اما د خپل حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د خبره د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم هلته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي ځکه ائتلافونو ښه نتیجه نه ده ورکړي. اما ضرورت ده چې ټول غیسمن اشخاص تر یو چر تر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو، چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونې خبر کړو. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې په یو غونډه کې کړې دي. تاسو مخکې آزادۍ رادیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پوري اوریدلی شي. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. سالی محمد سالی په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملېږي. ایرانیان هغه په خپله احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خوښوي چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
شغلی خانجان الکوزی وی پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په نسن تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپل سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایرانی مالونو د اوشتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزی وی لبل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیات کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده، د ترانزیت ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه په دن ایجنسۍ اخلي او هغه اخصازیګانې دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیس جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل د عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څولسیزو راهیسې ښه روابط لري، لکه له رئیس چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسیدلی د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګری لا درکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ترامپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی سي. ترامپ وویل غواړي په دې وپوهیږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ترامپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ترامپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دای وای دا ډیر خوشینون کوي وضعیت ډیر بد وضعیت موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسو خلکو هغه لیدلې چې د قنصلګری ودانی تننوتی خو بیا چانه دی لیدلې چې له هغه ځای دی راوتلې وي ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره د 110 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو معاملې اعلان کړه د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجی ل یوونی راهیسې لا درکدی جمال خاشقجی د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې اوسید هغه غشتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2مه ل خپل نامزدی سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګری ته په ضروري اسنادو پیسې تللی وو د هغه نامزدی ویلي چې د قنصلګری د ودانۍ مخ کې جمال خاشقجی ته منتظر و هغه قنصلګری ته ننوت او له هغه غړي ورکړي په ترکیه کې یو شمیر سرچینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي چې جمال خاشقجی به شای په استانبول کې د سعودي عرب په قنصلګری کې وژل سوی وي د سعودي چارواکو د جمال خاشقجی په قتل یا د هغه په لادرکی کې د لاس ترلودلو ادعاوي به اساسه بللې دي او رد کړې دي
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وسم په مکړی وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي د ګلبهار افغانستان غوړلي کرکټ لوبو په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 18 منډو په توپیر ماتي ورکړه د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او هم له دوستو هیوادونو څخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هواري کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وايي په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکسي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبري کړې دي
دوستانو ملالې بشیر واز ما معذرت هم نه ما مخ کې د فریبا ظاهر نوم واخیست خبرونه درته ملالې بشیر درواورول مننه ترې کو وس هم یو کله زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مواسي
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی درنو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درنو آوریدون کو تیره برخه که مو آوریدل چه موسا گل دخبل بخت دخلاسی دولو پارا لکفترو او تاوس دعا وخته اوس بو آورو چه دچا سندر ویل پغام آوری
وطن دیار په مخ وطن وی چې یار دې نوې څ وطن څ به وطن
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې
سردار خانه خیریت خو به وی نه سلام نه کلام څنګه داسې په غوسه یې
غوسه به اوس در وخایم پوی بشي چې له سیر نه سو پتیری پخېږي
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ ستا خوله د میګه زړه د دی لیو دی اوس راته نرمې خبرې کوي پس شامې خور لمسوي
دا څه وایې ولې به یې لمسوم ته مې او ښه یې
بس بس د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې هر ځای نغاری را پسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي
ګوره سردار خانه خدیجه ستا خور ده د میراث حق در سره شته خو ته په خدای باور وکه په ما غریب مکوه کمې سپڼه مورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي
خوشي تقریبان مې چې هېڅ په سړیتوب نه پوهېږې
ته صبر اوس به زه خوښ شم
تازه خو لکه چې دواړه لیونې شوي یې که څنګه خدای خیر
سردار او روغه زمی دینی سم پریک دای مننگه تدم لسونو دیگه دی وقتو او پاسا
اول دل آس را واتاو وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دای دا خبر بی بیا ورست سر سپینو
در او آخنا
اوی اوی داده توقع ظالم احلا
حاجری لتاسو نبا دازن گلبانو پیزنی آقا ورز مدو خوز و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا ورز د انتخاباتو د گرد و وردو خبری که ولی
ای وقسی دا گلبانو دا دیر تکره دا د انتخاباتو پا کمیسون که خل وارا چوکه لری
گلبانو دا پا خیر راشی
خیر وسی تاسی طولی ستری مشای انن میتر بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی اینجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبکم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر تا با پکی بری
دی منگی غم دی نکی آجره دو منگی لزان سارا را وری دی
سامه دا حجره دی دوی منگی ما تاو ساتی خواه اوز بده انتخابات پا بارا که نوری خبری موکو
گلبانو ما یوا پختنه کولا
دیر خواه مهربانی وکا
ما وی دلت خو رقم رقم خلق زانونه کاندیدوی نو سره چا در آیا وچوی
دا پختنی و بیباوری لاجره سرم با اخو تاسی دا سوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چه پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دی چه مگو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاکم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چخه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اغا دو منگی می چه راوری دی زم یو پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چه زما ده پارا دی منگای راوری دی بس نو یوانا سل پختنی خو که
پختنه می دادا چه کچوک یو کاندید تا رای واچوی اغا بل کاندید زورور یا ظالم بی رای چون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
دا دیر خو پختنه دا در رای اچولو پا وقت که ایت سوک پده نپویگی چه تا چا تا رای واچاوله خا اوز دا وای چه تاسی با سه دول شخص تا رای اچاوی
دا سه چا تا چه پووی وطن او خلق پیگران بی
دیر خا نور با سوگوایی
چه وطن تا خدمت کولایشی پده پس با نگرزو چه تا یا ناری نه یا خزا یا دی دی قومی او یا دی اغا بل قوم یا پا دیجه با خبری کمی او یا هم پا بلا جبا
آفرین بی بی حجری تروری دیر خی خبری دیو کری خدای دیو که چی دکلی ولش طولی خزی پا دی خبر رو پوهیگی
دل اصول نترنا که می درد کمی کاش که تا ناکه لاسونه می ده زیر پری دو کشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو ده بدموش سلام علیکم
وعلیکم سلام خدای داده تلکو ملکه ده مرخیری غنده راشین سویتا وای که
ده مرخیری غنده نایم راشین سوای رو ده بدموش پا تا پس راغلم چه پا گده ده زوانان و شورات ورشو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
اه دې کړي چې راغلی
ها دا وایا چل دې وچ توت نه رباب جوړوې او کسریندا
خدای دادا لا عقل نه برباده د خوړ پورې غاړه د دلاور خان د قانه نو ګورې چې د سیلاو په مخ وټای وي چې د دلاور خان زمکه له سیلاو نه بچ سي تا وای ښه
په دې خو زم پوهېږم خود رو دی پتمشا ماوی تبالا دی وچ توتنا رو باب جوڑاوی چی دوی کار کهوی نو تبا ورطا رو باب غاگوی
تو مستی مست وای که زد خان دلاور خان ناظریم دغا وچا ونم آل تا دو وطی پا دیوال که زای پا زای که دعا کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلي و بوله
بابا. هغه څنګه ته وایې؟ ښه
هغه داسې چې زړه د بدمشه زما خواښې راغلې وه، موږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسا ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته د شونډې مه زړوه، زړه د بدمشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ښه ووایه موسا ګل، نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایې. ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویلې چې په زرپري ولوار نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی، زړه د بدمشه خیخي درسره کوي.
ووایم دا څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي. ته وایې ښه
وارخطا کېږي به نه، که خدای کول هر څه به وشي. خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګل یې.
ها وایه.
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، که هسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سبحان الله، الحمد لله.
مولای صاحب، مولای صاحب، تا ته وایم مولای صاحب.
سردار خانه، خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ وکړه.
هو مولای صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطای؟
مولای صاحب، ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
ښه ښه، رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړ.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل، ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راته لمسوي چې له ما نه میراث واخلي. خو
سردار خانه، اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پېښې نه تېښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولای صاحب، ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې ما مې خور کونډه شي او هم زه به بندي شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی، زه له واقعي خبر شوم. الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولای صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای،
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر، مولای صاحب په خوله دې څو برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه. ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه، ته یې هم ورکړه.
بلې، د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف ځدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون یوه استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسې په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې لنیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندید ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس ته رایه رایه ورکړو. وړاندې په همدې موضوع له تاسې درنو اوردونکو او د خبرونې د میلمنې صدف په پلزی سره خبرې کوو چې تاسې درنو اوردونکو هم کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولی شئ چې په 0 99 2 0 3 5 0 0 او 0 2 2 5 5 شمېرو مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسې اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ یې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. په پلزی مخکې به تاسو ته راشو. خبرونه ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ یې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوس کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کیږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کیږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي، نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به وي. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات د هر هیواد دیموکراسۍ هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسۍ هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسۍ ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسۍ په لور روان دي، د دوی د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پس د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رایه ورکړل سي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبدې چې باید امانت امین کاست ورسپارل سي. کله چې موږ رازو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانیږي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره یو څه کړی، برعکس هغه د لومړی کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولې هغه ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښیږي چې د قومیت په اساس یو چا ترې
یعنی فکر نه کوي په دې وړو حلقو او کړیو کې مونږ لا هم ګیریو. یعنی
مشکل هم ده، مشکل هم ده چې موږ اوس پوری دې ته نه یو متوجه سوي چې موږ تر کومه حد حق لرو او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهمه مده. اوس وګوري موږ چې کله رای ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رای ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رای په مقابل کې څونه راکوي.
دغه کس برنامه ته وکتل شي، څه پروګرامونه لري پراته
کې، دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا دې په دې تفنیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو د حل کو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکوم، مثلا ځینې داسې کسان هم څه چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رای ورکوو، دې ته دې رای ورکړل شي. مثلا یو نفر کته تر لسم صنف یا یو لسم یعنی هه تر دولسم صنف پوری درس ویلی، هغه څنګه کولای شي چې موږ امانت چې موږ ورسپارل دي هغه دی خیانت نه
کوي؟ دا کسان چې دوی لوړ تحصیلاتونه لري په چارو خو پوی نه وي، دوی ته سبا اسانه
غلطيږي. د کانتانو یو خبره ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې موږ د اساس او پتوګه د ملت کور ته زیات موږ اساس توپ کوي. موږ چې کله صادق انسان ترای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره د اولادونو لپاره مو د دې هیوا کې د پاره یو کار کړی دی.
او خو په دې برخه کې څومره عامه په هواي شوې ده. فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروي چې شو او ویل شو چې نه اتیا فیصد افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي، ولی ورسته بیا چې څه وشول اوس انتخاباتو په اړه څه نظر ده؟ یعنی فکر نه کوي چې دا خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
او ما مخکې وویل نه چې وزنه یل چې موږ له دې وضعیت نه یو خلاصي یو نه بخلاص هم څو ترڅو پورې چې ځان د ګټي څخه علاوه مو د هوا د ګټي
نو په دې معنی چې خبر یو ډول وی او عمل کې به چې عمل تا کې ځای بل
سوي. او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رای ورکوي دوغه د پاره یو څه ویل کیږي په عمل کې بل څه کیږي، لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه. او لدی سره هغه کسان چې رای ورکوي دی دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کیږي، دی ته فکر کوي چې سبا او بل ورځ موږ د هیواد لپاره موږ د اولادونو لپاره څه کیږي.
یو ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اردوونکو ته ورګرځو چې موږ ورته داړي کشمیرې بیان کړي وي. لمړنۍ اردوونکو را سره تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي. تاسو دا وخت را سره وسلې ځان بخپله معرفي کړی دغه په ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو د حاضر یو ټول او رسونکو کارکونکو ته سلامونه لیکي. هله وړاندې کوم د یو کې چرته روغ او جوړ جوړ خبرونه پیل کړی.
ډیر مننه. ځان معرفي کړو ورو.
تاسو همیشه نه غټنوال نور مرجان زیرک د خصوصو له د سره تماس.
نور مرجان، مونږ په دې غږی کو چې ولې باید صادق وطن دوست کس ته رای ورکړی شي تاسو په نظر؟ ولې
مننه کوم دران صاحب، لکه څرنګه چې موږ ګورو هغه څوک چې یو چا ته رایه ورکوي ډېرې دغې ستونزو سره موږ مخ یو مخ یو، چې که چېرته یو چا ته رایه ورکړل شي او بیا یې تېښتې دا دم نه کتل کېږي، خو حد یاکل دغه د کاندید چې یو کله ځان پارلمان ته یا انتخاباتو ته دروي، حد یاکل هغه څه په ځان کې ورته ګوري چې مثال زه به تا ته دا وکړم زه به تا ته دا وکړم، خو چې کله یو څوک رایه ورکړي هغه ټول هغه څه سرته کېښودل شي. خو زه بیا وایم ملت باندې دغه قومه چې داسې سړي ته رایه ورکړی چې هم اسلام ته خدمت وي هم ټولنې ته خدمت وي، موږ واقعیا د دغو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخ ته پرته دي له متګدله دي چې او نو انتخابات کله ګډون کوو دغه سینمان ته رای ورکوو چې حد یاکل دي دا ته نه کېدل کېږي دغه ته نه کېدل کېږي کوم غره یې
سمولو وړاندیز مو تر اوردونکو ورسېد اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر واغیز لري او نتیجه به ورکوي. بل اوردونکو ته ورګرځو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره ستړي مشي. بلې مهرباني اوردون کې خبرې نه کوي نو تبن بلته نوبات ورکوو. شمیرې مو دی 0995 او 0922 55 شمیرو را سره مخامخ اړیکې نیولی شي او کولی شئ کس زموږ اړیکې خورا بوختې وي یا ستاسو اړیکه را سره نه وصلېږي یا د خپرونې وخت کم دی نشوي اخیستلی نو په 0906900 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، دا هم موږ ته رارسېږي. دا وخت نوبت بل اوردونکو ته ورکوو، را سره ستړي مشي.
بلې زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو اغلی فوفزي خور ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېره ښه
موضوع ده،
ډېره مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رای ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خو تل ټینګار شوی دی.
اصلا کدا خبره د قرآني لګا څخه چړو او زموږ سالار هم چې زموږ سالار زموږ رانما او زموږ لارښود قرآن دی. خدای تعالی وایي ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، وایي کسانو چې ایمان مو راوړی اول خپل د خدای وبیریږي او دوهم د صادقینو سره اوسئ. معنا دا چې یو سړی که ملګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کرایه هم ورکوي باید صادق سړی ته ورکړي. دا معنا دا ده که یو سړی صادق سړی مختار کړي د ټولنې دپاره یو آسایش او د انسان دپاره په آینده کې یو ابرو مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده که چېرې یو سړی د خپل رایه پیسو په مقابل کې خرڅوي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅېده دي. دغه په آینده کې ودته په درد هم خوري، د مشکلات هم په درد هم خوري. او کچېرې صادق سړي ته رایه ورنه کې دا په آینده کې دغه کورنۍ ته وټولي جامعې ته درجه سروي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي. ستاسو میلمنی سیم پوښتنه دا ده څه نا څه اما ځان چې مخفي شو مخکې اوس څه نا څه آګاهي هم د انتخاباتو په باره کې ورکول شوې ده. میلمنی سیم پوښتنه دا ده مخکې هم خلکو رایه ورکړې دي خو لیکن بیا پښیمانه شوي دي. ولې دا صادق سړي ته صادق شخص ته رایه ورنه کې په آینده کې پښیمانی هم
لري؟
د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کې؟ یعنی څومره به ډاډه یاست چې دا اوسنی انتخابات چې روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي که تر ډېره په دې وغږېږو کو شفافیت یې تر ډېره د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون حکومت کار دی. اتمن په دې به اړه موږ ځانګړي خپرونې هم لرو. بل اردن کې ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو را سره ستړي مشي که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا درن خدا خدا چې نتیجې خو رښتیا مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړې. خو کښته دا ده چې د افغانستان خلک بېچاره د 200 روپیو ته مثلا هغه ورکوي تاسو ورکوي او دې ته په کیسه کې نږدې غریبان د ویل مالیل کار خاطر هم دا کار کو تو شي. بل داسې چې اکثره خلک جدي بې سواده دي، معلومات نه دي، د بېچاره ګوم نه څه وکړو په دوی نه پیږي دا یو او دا کې مو خراب پای وطن د می خدمات نه کو.
نو تاسو د کوم ځای زنګ وهلې د اصل کزان د معرفي کړه وای خو چې نوم دې هم ویلې وای؟ اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرزند راتلون کې انتخابات لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کې تصویر څه دی؟ چاته به څه ډول رای ورکوي؟ یعنی الته غ صداقت وطن دوستي دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کې نیول کی کنه؟
او زه داود سلام د میدان وردګ ولایت څخه ساتاري کې هم ولادت نه درته خلک د شانیو نه خواند نشته ځکه چې هغه یو قومه په اوای نشته خلک بيخي داس خلک د پیګ نشه د دیموکراسي شاید او انتخابات ته کې د دیموکراتي کې تړې په دار خبرې د مو ژوند سموي چې راګون ته دنده پیګ دمر نظر
خپل نظر مترګن کړو د سیمه وضعیت مهم راته ویل ډیره زیاته مننه سیلاب اورور چې د میدان وردګ نوم را سره اړیکې نیولې و اردن کې را سره مسلسل شته نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو تاسو نظریات ډیره په خبرونه کې ولرو چې کدا سی په خمو یارونو برابر کسان ته رائے ورکړو نتیجه به یې څه وي د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو کوم قیسوي حالت راته ویل به خو مهرباني د وخت سره سره لطفا وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
زوب زوب خرجت پر کوم لوګر نه دی ما په فکر شهر چا ترې وکړ خو چې پاکو خلکو ته خلک راي ورکي او تاسو اعلان وکړي چې دغه دغه ځان کاندید کړای دا او دا جایدي رابرانو ته دی نور کې یو سره سره خیانت وکړ وطن سره چې څوک ور نه کی دا ما ټول څه دا غوښتنه ده بس ورو ورو خو خیانت وکړ
تاسو نظر دی دغه خالد خان ولې دا وړاندیز مو هم چې پاکو خلکو ته راي ورکړل شي
یم چې ما ځمې قران وویل دی هغه ته
ورو ورو نه ده تاسو پیغام مو خیر سره لاړی کنه مو بل اردن کې چې ممکن ورسته اردن کې وخ ورکو ستړي مشه په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړي چې خبرې نه کوي د اردن کو نظریات مهم سره واوریدل امغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې ښه نشته بلې را سره لطفا خبرې وکړې فکر مې کو چاړي کوم مشله ده لیدل
السلام علیکم هم احمدی ما د لوګر ولایت نه اړیکې نیولې
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو نظر به د موضوع په اړه څه وی کوم معیارونه برابر کسته کرای ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي مهرباني اړیکه شلیدلې ده مونږ دا خبرې د پوهاوی د خبرونه داسې وخت مخته چې پاتلسم د میزان ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي په بل ځای د اردن کو نظرونه هم و یو پښتنه هم و بیا څو پښتنه نور هم پاتې دي کلنډ لنډ سره جمع شي
په پیل کې یو ملک دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو ډول خوشبینی ښکاري کله دې خوشبینی څخه موږ مثبت استفاده وکړو ګټه ځینې واخو دا ډیره شوي او په ټوله کې اته اقل یو چا ته رائے ورکړي چې پوهیږي چې دا کوي چې د دې امانت څخه ښه ساتنه وکړي
او په ټوله کې یو توپیر شاته ما احساس کړی ځوانانو تر ډیره را دنګلې دي دغه ډاکټر ته چاغوي تحصیل
کوي دا همدا خبره ده ما مخکې هم یو خبر ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنف پورې درس ویلی دی هغه څنګه کولای شي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولای شي د اساسي قانون ماده تحلیل کړي نو کله چې په دې دونی ظرفیت نه یعنی دونی ورتیا ونه لري څنګه کوي چې سوس امانت څخه ښه ساتنه وکړي
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوبلزي سب چې تیر انتخابات په کتو شاید ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده د ولس اراده مهمه ده او د دوی ګډون مهم دی
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي د ایواز د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه بلکې د دوی د اولادونو د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پاک شي کې مطرح ده تبې د تصمیم به دوی په خپل نیسي په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخاب کېږي که هغه د پارلماني ټاکنې وي او که احیانا ولسمشریزې ټاکنې وي د خلکو هغه کم باور چې په ځان یې دی هغه په حقیقت کې د دې رایې په اساس دی نورو څه ورکوي نو واضح ده چې د خلکو رایه د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تېرو وختونو کې کتلې دي ډېر وخت د حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي علت یې همدا دی چې د دوی په خوښه نه دي کله چې دوی په خپله خوښه یو څه ټاکي باید هغه خوښه یې په هغه معیار برابر وي چې دغه هیواد دغه ټولې مشکلات دغه سونز دغه لمنځه یوسي
او ډیرو خلکو بیا په خپل رای باندې هغه حکومتونه نړول دي چې وي کلونه کلونه حاکمیت درلودو په غزي کې او سیاسي پښتوانه درلودله پاکستان تیر انتخاباتي خو مثال کې دل شي
بله هم داسې ده په دې خاطر چې دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د زینو خپل شخصي منافع او په کتو سره هغه انتخاب کړی کله چې موضوع د ملي منافع وکیږي یعنی بیا هغه وخت موږ دې ترکیجو چې نسبت خپل ځان نیواز نه بلکې د ټول هیواد د ګټو لپاره فکر وکړو یعنی فکر وکړو چې په تیر انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوی وي شاید موږ ډیر مشکلات سره نه وای مخ شوی کله چې موږ یو چاته رای ورکو دغه تحصیلي درجه ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد ته څه کړی دي دغه بیکګراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو چې په چا باندې اعتماد وکړو چې رای ورکو ته به د اقل یو چاته تحصیلات او پښتوني باید په دې پوه سو چې هغه نفر ته چې موږ رایه ورکوو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات نه پام یعنې هغه معیارونو ته چې تاسو اشاره وکړه کوو شي ستاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسېدلې وي. صدف په بل ځای په خپرونه کې ډېره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه. اوردونکو له تاسو نه مننه د خپرونه وخت پای ته رسېدلی دی. منندوی دی چې را سره په کم وخت کې حاضر شوئ
او
بحث مو را سره وکړئ. ولې درنو اوردونکو پوهیږم چې د موضوع په اړه ستاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي. کولی شئ راته پرېږدئ. زمونږ یو غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1 0 دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. په راتلونکو څو ثانیو کې د دې ساعت وروستي مهم خبرونه او زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.